او د خبرونه اړوند موضوعات باندې بحث کوو. تاسو په پاک الله سپرم علامومل.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. افغان حکومت وايي قطر ته د مرکشي پلاوي سفر ځکه ځنډېدلی چې د طالبانو لخوا لازم چمتووالی لا نه دی بشپړ شوی. په ولسي جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي وایي د سکانو او هندوانو محدودې کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي او هغوی هم له دې هېواده د وتلو تکل لري. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، د سولې په چارو کې د دولت وزارت له طالبانو غواړي چې د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل لپاره خپل پلاوی چمتو کړي. د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګ ولایت کې پر دولتي ځواکونو د عبدالغنی علی پور د خپل سر وسلوالو د برید په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي او چین وایي خپل لومړنی فضایي بیړۍ چې بیا کار ترې اخیستل کېدی شي په بریالیتوب سره پر ځمکه کېنولې ده. بشپړ خبرونه. افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د بین الافغاني خبرو لپاره خپل پلاوی چمتو کړي څو د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجیې انوري نن ازادي راډیو ته ویل د بین الافغاني خبرو لپاره د افغان پلاوی تیاری بشپړې شوی، خو قطر ته به وروسته له هغه سفر وکړي چې طالبان خپل پلاوی چمتو کړي. په همدې حال کې د طالبانو ویاند وایي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر په دوحه کې په یوه غونډه کې د طالبانو د مرکچی پلاوی مشر مولوی عبدالحکیم حقانی او غړی معرفي کړي. د دې پلاوی مشر مخکې لدې شیر محمد عباس ستانکزای اعلان شوی وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد هم دوه ته تللی دی. تمه ده چې بین الافغاني خبرې په نږدې ورځو کې په قطر کې پیل شي، خو د پیل نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو پر مهال جګړه د کمیدو پر ځای لا توده شوې ده. اسد الله خالد نن په لغمان کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې طالبان غواړي د جګړې د تودولو له لارې د سولې په خبرو کې امتیاز واخلي. خغلی خالد همدار زیاده ونه کوي چې وسلوالو مخالفینو د سیمو د نیول توند لا سور کړای دی. د بین الافغاني خبرو په درشل کې هم طالبانو او هم افغان حکومت جګړو او پر یو بل لفظي حملو ته زور ور کړای دی. د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګ ولایت کې پر دولتي ځواکونو د عبدالغنی علی پور د خپل سر وسلوالو د برید په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویان طارق آریان نن یک شنبه ازادي رادیو ته وویل
دې مورید ما در حال ارزیابی هستیم و جمعوری
په دې اړه زموږ ارزونه روان دي. شواهد راټولو څرګند ده چې دا سی پی خید اصول او قانون پر خلاف دي. زموږ شواهد چې بشپړ شي شریک به کړو.
تکمیل شوه پر شریک می سازم امرایت.
له دې مخکې د میدان وردګو والی مظفر الدین یمین ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې د علي پور د ډلې وسلوالو تیر شپه د میدان وردګو په بي سود ولسوالۍ کې پر یو پوسټ برید کړی، دوه سرتیري ټپیان کړي او یو بل اسیر کړی دی. له پرله پسې هڅو سره سره ونتوانېدو چې د حکومتي چارواکو د دې ادعا په اړه د علي پور نظر هم واخلو. علي پور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی، په مرکزي ولایتونو کې د یوې خپل سرې وسلوالې ډلې مشر دی. نوموړی د ملي امنیت ځواکونو د دیر لسوونی ویم کال د لیندې په څلرم نیټه ونیو، خو د نوموړي د پلویانو له اعتراضونو وروسته د ولسمشر د دوهم راستیال سرور دانش په منځګړتوب خوشی شو. لازادې رادیو خبرونه اوري. په بلاروس کې د اپوزیسیون فعالانو نن په پلازمینه مینسک کې د نورو پراخو مظاهرو پلان جوړ کړی. سیاسي مخالفینو فشارونه زیات کړی دی چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکا استعفا ته اړ کړی. د لوکاشنکا د استعفا لپاره غوښتنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې نوموړی تیره میاشت د ولسمشرۍ په لانجمن انتخاباتو کې بریالی اعلان شو. فعالان تمه لري چې په نننیو مظاهرو کې به هم د تېرې یکشنبې د مظاهرو په څیر لسګونه زره کسان ګډون وکړي. په تېر ځل اعتراضونو کې مظاهرچیانو د مینسک په لارو کوڅو کې لاریون وکړ او له پولیسو سره یې مقابله وکړه. لوکاشنکا چې له 1994 کال راهیسې واکمن دی له مخالفینو سره خبرې او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنې رد کړې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یو ژورنالیست په ډزو وژل شوې ده. د بلوچستان د تربت سیمې د جنایي پولیسو افسر سراج احمد ویلي دی چې د دې میرمنې د قتل د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. شاهینا شاهین د پی ټی وی د دولتي تلویزیون د یو پروګرام کوربنه او د یوې سیمه ییزې مجلې د کتونکو ډلې مشره وه چې د شنبې ورځې په ماښام په خپل کور کې په ډزو ووژل شوه. پولیس وایي د شاهینې کور او بخې د شاهینې کورنۍ شکل لري چې دا قتل به د نوموړي میړه کړی وي. د دوی په وینا دا یو ناموسي قتل دی. او چین وایي خپل لومړنۍ فضايي بیړۍ چې بیا کار ترې اخیستل کېدای شي د ځمکې پر مدار له تاویدو وروسته په بریالیتوب سره پر ځمکه کېنولې ده. شینهوا دولتي خبري اژانس نن د سپتمبر په شپږمه خبر ورکړ چې دا بیړۍ د چین د شمال لویدیځ په بیدیا کې د جیکوان د سټلایټ توغولو په مرکز کې پر ځمکه کېناسته. شینهوا وایي دا فضايي بیړۍ د جمعې په ورځ توغول شوې وه. د دې بیړۍ د کېناستو او نورو مشخصاتو تایید ناممکن کار دی او شینهوا هم د هغې د راستنېدو تصاویر نه دي خپره کړي. سپیس ایکس امریکایي کمپنۍ څه موده مخکې د لومړي ځل لپاره داسې یوه بیړۍ فضا ته واستوله چې بیا کار ترې اخیستل کېدای شي.
خبرنه مو له ازادي راډیو واوریدل. افغان حکومت وای قطر ته د مرکچی پلاوی سفر زکه زندیدل چې طالبانو له خوا لازم چمتو ولې لا نه دی بشپړ شوی.
دوی هم دا اوس په خپل ماین کې بحث لري پر دې مسایلو باندې او د مونږ کوشتن هم دا ده چې د دوی له خوا دا مسایل نهایی شي.
په دې اړه مو د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې. د میدان وردک چارواکي وایي د قومندان عبدالغنی علي فور په مشرۍ خپل سر وسلوالو تیر شپه دی ولایت په بي سودور سوالي کې پر یوې امنیتي پوسټې برید کړي. پوسټه یې نیولې او څو سرتیري له ځان سره بيولي.
دا واقعیت مرکزی حکومت سره خبره کړی. ان شاء الله زړه زړه وخت ضرورت ته تصمیم نیول کی.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي وایي د سکانو او هندوانو محدود کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي. له دې هېواد دغه اقلیتونو د وتلو اصلي علت څه دی؟
امنیت نشته. ډېر مشکل دی همدغه شو چالو نو تصمیم ونیو چې افغانستان کې نور موږ ځوان نشو کولای.
خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شوای ځانو د لټې مهیروي. د خبرونه پاته برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. افغان حکومت وايي قطر ته د ملک چپلاوی سفر زکه زندیدل چې د طالبانو لخوا لازم چمتو ولې لا نه دی بشپړ شوی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وايي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان پلاوی ټول تیاری بشپړ شوی او کله چې دا ډشي طالبان د خبرو لپاره آماده دي قطر ته پلاوی سفر کوي. په عین حال کې حکومتي سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قطر په دفتر کې د خپل منځي اختلافاتو له امله دغه ډله لا هم د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په اړه یوې هوکړې ته نه ده رسیدلې. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د نن او سبا ژمنې تر هغې اوږدې شوې چې تمه یې کېده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان پلاوی ټولې تیاری بشپړې شوي او کله چې په دې ډاډه شول چې طالبان د خبرو لپاره چمتو دي قطر ته به سفر وکړي. د دې وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
د مذاکراتو د پیل لپاره ځینې مسایل دي چې مقابل لوري باید ورته ترتیبات واخلي او خپل آمادگی ورته ولري. دوی هم دا اوس په خپل ماینس کې بحث لري پر دې مسایلو باندې او د مونږ کوشتن هم دا ده چې د دوی لخوا دا مسایل نهایی شي. ځینې نور آمادگی او ترتیبات دي چې د مونږ بین المللي همکاران او شان کوربه هیواد باید ولري چې دوی هم تر لاس لاندې نیول سوي ده.
اغلی انوري جزئیات ورنکړل چې دا مسایل کوم دي. دا په داسې حال کې د 13 ورځ د افغانستان د روغې جوړې علي شورا ویلیو چې د بندیانو د خلاصون موضوع هوار شوی او د مذاکراتو پیلې دوه په وړاندې هیڅ خند نشته. د دوړو لوري ترمن د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړې دوه وروسته ټاکل شوی و چې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی د تیرې پنځشنبه په ورځ قطر ته سفر وکړي، خو ظاهرا دا سفر تر دې دمه ځنډیدل دی. د ملي روغې جوړې پالی شورا کې وی با خبره سرچینې بیا چې د موضوع د حساسیت لامل نو غختل نومي خبر شې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قطر په سیاسي دفتر کې د خپل منځي اختلافاتو لامل دغه ډله لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په اړه هوکړې ته نه ده رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیر ورځ د مذاکراتي پلاوی په ترکیب کې بدلون اعلان کړو. د طالبانو د 21 کسیز مذاکراتي پلاوی مشري مولوی عبدالحکیم حقانی ته وسپارل شو. ل دې وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس ته نګزیل ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې دیبه له حکومت سره په خبرو کې د طالبانو د پلاوی مشري کوي. په افغان حکومت کې یو باوري سرچینه چې د هم د موضوع د حساسیت لکبل نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د طالبانو په پلاوی کې روستی بدلونونو ته په اشاره سره وویل چې د پلاوی د مشرۍ په سر د قطر په دفتر کې د طالبانو خپل منځي اختلافات زیات شوي دي. دغه سرچینه وایي چې پاکستان ته د طالبانو روستی سفر او تری وروسته د یاد هیواد په فرمایش د پلاوی په مشرۍ کې بدلون په طالبانو لا هم د پاکستان د پراخ اغیز غمازی کوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم وایي چې د طالبانو په رهبرۍ کې د واک په سر اختلافات رامنځته شوي، خو د ده په وینا په پلاوی کې وروسته بدلون یې په خبرو کې د یو قوي موقفه د ګډون پیغام ورکوي.
بلا شک د طالبانو په مشرتابه کې د ډېر څو میاشتو اخرو کې اختلافونه زیات شوي وو. زه فکر کوم چې بله اختلافات به هم وي، په دې کې شک نشته اختلافات شته، اما یو محاسبه شوی لست په آخرین لحظاتو کې کله چې وړاندې شو دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان غواړي یو قوت د موقف نه د مذاکرات کې اشتراک وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې انستیتیوت هم په یاد ډله کې د اختلافاتو د پیدا کېدو خبره کوي، خو وايي پاکستان هڅه کوي چې د پلاوی په نوي غړو خپل فرمایشات ومني. د دې انستیتیوت مشر یاسر احمدزی ازادي راډیو ته وویل
تغییر او تبديل مخکې له دې چې رسنیز شي یو نوې اختلافات د طالبانو منځ کې پیدا کړی و چې په دغه خاطر دغه موضوع ځندیده. زمونږ فان او زمونږ مندنې د افغانستان د سولې انستیتیوت مندنې د اخیچ دلته اصلا دین فرمایش د دې پاکستان لخوا چې هغه باید د دغه نوې اشخاص لخوا باید اغلته په اصطلاح د اجنډا یو
برخه وي. د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو یو مهم قومندان هم د دغه ډلې په مشرتابه کې اختلافات مني، خو وایي چې دغه اختلافات د ولس په خیر دي. دغه قومندان هم چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په پلاوی کې وروستي بدلونونه هم د دغه اختلافاتو پایله ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو رسمي دریس هم ولرو، خو ونه توانیدو. خو د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد تازه رسنیو ته پاستولې خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو په سیاسي دفتر کې د ملا برادر لوري د مذاکراتي پلاوی غړي معرفي شول.
په همدې موضوع مخکې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره مرکه وکړه او لومړی متری پوښتنه وکړه چې هغه څه چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ادا کوي، آیا تاسو هم له دې خبرې سره موافق یاست چې د بین الافغاني خبرو تر پیلې دوه مخکې د طالبانو په منځ کې اختلافات راپورته شوي دي؟
البته خپل د طالبانو په منځ کې ځینې ستونزې راولاړې شوې. اگر که دوه ورته د تخنیکي مشکلاتو نوم کېښوده، اما د دو سفر چې کله پاکستان ته ترسره کېږي دا یو نوه فرمایشي سفر و چې طبعا هغه مسایل هغه ټکي چې پاکستان غوښتل د دغه اجنډا په نحو یوه برخه واوسي د دغه افغاني خبرو اترو، نو دې لپاره دغه سفر ترسره شوی او په دې کې پاکستان طبعا غوښتل چې ځینې تغییرات راولي، ځکه شاید په ځینو کسانو باندې هغه عمرای چې حساب درلود اوس حسابونه لري او په حسابونه شي کړی، د دې لپاره ځینې کسان تغییر او تبدیل کړ چې دغه خپل تغییر او تبدیل مخکې له دې چې رسنیز شي یو نوې اختلافات د طالبانو منځ کې پیدا کړی و چې په دغه خاطر دغه موضوع وځندیده.
احمد صاحب، هم دغه اختلافات ترازو اوس تاسو وایئ چې فکر کوئ چې دا ممکن دی دوی ترمنځ د اختلافاتو زیږندوي او په دې کې په یو ډول د پاکستان په هم خکېلوي چې ممکن دغه بدلون چې راغلی وي د ستانګزی پر ځای باندې مولوي عبدالحکیم د مرکچی پلاوی مشر ټاکل شوی، له دې سره په څنګ کې دغه راز سهیل شاهین هم لري شوی دی. ولی
ما مخکې تاسو ته ویل مثلا مخکې طالبان یو داسې ډله وه چې د اقل د حساب لپاره یو مشخص ادرس ورته نه و، اما د امریکای متحده ایالاتو اگر کې دغه کریډیټ هغه ته دی او خپل منافع هم تابند په پام کې نیولی، یعنی خاص د دې لپاره نه چې افغان نفر یا افغانستان ته ورسیږي، کله چې طالبان ته په قطر کې دفتر جوړیږي په دې معنا چې یو سیاسي ادرس پیدا شو او په دې خاطر دا اوس د یو حساب کولو ځای او ادرس د طالبانو لپاره پیدا
شو. احمد زای صاحب، خبره صحیح ده، وخت ډیر نه لرو. هدف زما دا ده چې په دغه حساس وخت کې ولې داسې عاجل بدلون رامنځته کیږي. دفتن اعلان کیږي مخکې ملا عبدالغنی برادر د مرکچی پلاوی مشر او د دفتر رئیس او د دوحه او شیر محمد عباس تانکزی اعلان شو چې دای به دغه مرکچی پلاوی مشر کوي. په دغه حساس وخت کې ولې دغه بدلون رامنځته کیږي؟
دوه عمده دلایل لري. یو دلیل دا دی چې خپل پاکستان هغه څه چې غواړي چې په دغه خبرو اترو کې د پاکستان منافع باید په نحوي محفوظ وي، په هغه خاطر دغه دلو کې تغییرات راغی، دغه خلکو کې تغییرات راغلي. او بل دا چې خپل دا البته د طالبانو ادعا ده چې دوی غواړي چې په داسې یو سطح دغه خبرې اترې ترسره شي چې تر څو د دوی ډېر هغه کسان چې په دغه مسایلو کې ډېر پوه دي هغوی دې پکې داخل وي. مثلا مولوی حکیم اوس له دو قاضي القضات دی، د ډېرو مسایلو نه خبر سړی دی. دو ادعا دا ده. اما زمون فعال او زمون موندنې داخلي د افغانستان د سولې انسټیټیوټ موندنې داخلي چې نه دلته اصلا دیني فرمایشات دي د پاکستان له خوا چې هغه باید د دغه نوي اشخاصو له خوا باید هغلته په اصطلاح د اجنډا یو برخه
وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ځانګړی استاذ زلمی خلیل زاد چې مخکې له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړې وه د جمعې په ورځ دوحې ته روان شوی، د ده رول به څه وي اوس؟
تاسو وګورئ دغه خبرې اترې چې تر دې مرحلې رسیږي د دې نه سترګې نشو پټولی چې د ښاغلي خلیل زاد لس پړاوه خبرې اترې چې په رسمي شکل او غیر رسمي شکل هم ډېر ناستې ولاړې هم د طالبانو سره او مختلفو ښکېلو خواوو سره درلودې، نو د دو شتون هلته په دې خاطر هم لازمي دی چې اصل نه شي چې دغه موضوعات چې اوس دوی د توافق پاڼې د لاسلیک کېدو وروسته کله چې د افغانۍ د کېږي دغه خبرې هغه څه چې دوی لپاره ډېر مهمه دي، یعنې د امریکې لپاره، داسې نه شي چې هغه تر سیورو لاندې راشي او هغه څه چې امریکا غواړي یا چې هغه په دغه خبرو اترو کې له پامه وغورځي، نو د دغه په خاطر د ده شتون هلته لازمي دی. او خپله امریکا هم غواړي چې دغه کریډیټ په نحوي له دوی له لاسه لاړ نه شي، ځکه امریکا دې ته په تمه ده چې دا د یو لاسته راوړنې په شکل خصوصا په راتلونکي انتخاباتو کې وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د میدان وردک ولایت چارواکي وایي د قومندان عبدالغنی علي پور په مشرۍ خپل سر وسلوالو تیر شپه د دې ولایت په بهسود ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی. پوسته نیولې او څو سرتیري له ځان سره بیولي. علي پور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی په مرکزي ولایتونو کې د یوې ویلکی د یوې خپل سر وسلوالې ډلې مشرۍ کوي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت پر رپورټ کې.
د علیپور د وسلواله او افغان امنیتی سرتیرو ترمنځ دغه جګړه تیر شپه نه وخته د میدان وردګو ولایت په مرکز د بهسود ولسوالۍ کې رامنځته شوی ده. د دغه ولایت والی مظفر الدین یمن هم یاد جګړه ازادي راډیو ته تایید کړه او یې ویل چې د یادې جګړې پر مهال د علیپور کسانو دوه سرتیري ټفیان کړي او یو سرتیري له ځان سره وړي دي. نموډیا ازادي راډیو ته ویل چې د علیپور کسانو د غراز پوسټا هم سکوت کړي دا او یو هم وی ټانک، یو رینجر موټر او یو شمیر وسلې هم له ځان سره وړي دي.
لارا کې یو پوسټا کوتل کې په د پوسټر د علیپور کسانو جنجال سره په نزدې کې د علیپور خلک راغلي دي لګډیر او یو ځناوی ځنا سره بوله یو نفر زخم شوی دی او یو نفر ځنا سره بوله سلام یو مستوری ده. دا واقعیت موږ د مرکزی حکومت څخه خبره کړی، ان شاء الله زړه زړه به د رابطه تصمیم نیول کی چې اجرات وشي. یو وړه پوسه هغه سکوتی کړی بلی.
بلخوا بیا دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي چې د یادې جګړې پر مهال د علیپور کسانو دوی امنیتي پوستې سکوت کړي دي. د یادې شورا مرستیال شریف الله وتک د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د علیپور کسانو و نور کسان هم له ځان سره برمته کړي دي او دوی ټپیان کړي دي.
البته جګړه تیر شپه را مینځته شوې ده چې په ترڅ کې دوه پوستې سکوت شوې دي او سره پولیس هم دا رنګه نظامي توکي لکه
لاسلان کلشینکو باندوالان پیکاوی یا دانا امبی موتار و سارا رینجر دا هر چه علی پور لزان سارا وردی دی برامتای سارا لاسکا سارا طول بویلی والا سارا اما پشال دری خوشی تیدی دی او دواتانا زخمیان دی
حادثه موکړه چې په دې اړه د علیپور او ورسره د نږدې کسانو سره یې اړیکه ونسو خو د پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو د شریف الله وتک د معلوماتو له مخې د علیپور د وسلوالو او افغان سرتیرو ترمنځ دغه جګړه هغه مهال رامنځته سوه کله چې څو ورځې وړاندې د علیپور یو شمېر کسانو د غزمی پر مهال پر یو شمېر امنیتي سرتیرو ډزې وکړې او وروسته افغان سرتیرو ونیول او زندان ته یې واچول چې تېره شپه د علیپور کسانو یې د خپلو کسانو د ازادولو غوښتنه کول خو امنیتي سرتیرو یې دا غوښتنه ونه منل والي مظفر الدین یمن دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د علیپور کسانو له دې وړاندې هم افغان سرتیرو سره جګړه کړې ده او د قانون څخه یې سرغړونه نوموړی وایي چې د علیپور په اړه یې مرکزي ادارې ته شکایت کړې دي چې ډېر ژر به په دې اړه لاس په کار سي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګ ولایت کې پر دولتي ځواکونو د عبدالغنی علیپور د خپل سر وسلوالو د برید په اړه د څېړنو د پایل خبر ورکوي د دې وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل
دا این مورد ما در حال ارزیابی هستیم و جمع‌آوری
شده. خواهدی اره زموگ ارزوان روانی دی شواهد را طوله و سرگنده دا چی دا سی پیخی دا اصول و قانون پر خلاف دی. زموگ شواهد چی بشپل شی شریک بای کلو.
تکمیل شوه برای شریک می سازم امروید.
قماندان علی پور چې په قماندان شمشیر هم مشهور دی په مرکزی ولایتونو کې دی خپل سر وسله وال دلی مشر دی نوموړی دی ملي امنیت ځواکونو دوه کاله مخکې نیولی و چې د نوموړي د پلویانو له اعتراضونو وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب خوشی شو د ازادي راډیو په خوانه خبريال او د افغانستان پر اساس قانون د تطبیق د څار د کمیسیون غړي عبدالرؤف هیروي تیر ورځ د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه د ازادي راډیو په خوانی خبريال رضوان مراد چې په قاهره کې ورسره ډیر و همکار پاتې شوی له خاغلی هیروي سره د کار خوږی خاطرې بیانوي
ول تمام یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول هغه خاطرې خوږی شی به ټول په یاد دي
ورسره خبرونه کې له رضوان مراد سره په دې اړه مرکه لرو
جوان ازادی
خزینه تر سری اجازه نو ورکې چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
په تیر یو میاشت کې افغانستان د افغان سکانو او هندوانو یو نیم سل کورنیو د امنیتي ګواښونو له امله هند ته پناه وړې ده دا خبره په ولسي جرګه کې د دوی استازي نریندرا سنگ خالصه نن ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې دي پاتې دي او دوی هم غواړي چې له دې هواده ووځي د ازادي راډیو خبريال خاطر پردیس پر رپورت لري
پولیسی جرګه کې د افغان سکانو هندوانو استاد نریندرا سنگ خالصه د یک شنبه پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په تیرې یو میاشت کې د افغان سکانو هندوانو 150 کورنیو هند ته پناه وړې ده
امنیت نشته ده مشکل ده او کوم دا د فرات تاسو کالو کوکرا سو کوم هغه د فرات خپل غوږو ته نه نیولم همدغه شو چالو نو تصمیم ونیو چې افغانستان د نور موږ ځان نشو کولای ځان نکېږي مجبور شو چې یو لار نو یو نیم سال فامیل ته دې ډېر کم خلک پاتې دي دیم په تماس کې دي چې باید ورشي
خغلی خالصه و هند حکومت دغه کورونی ته د شپږو میاشتو لپاره موقت ویزی ورکړي او دوی هلته په درم سالونو کې ژوند کوي نو موړی وي د افغان سکانو هندوانو پاتې کورونی هم د خپل شتمنۍ د پلور په حال کې دي او هند ته د تګ لپاره چمتووالی نیسي دا په داسې حال کې ده چې تازه هندي رسنۍ هند ته د افغان سکانو هندوانو د 200 کورونی د رسیدو خبر ورکړي له دې وړاندې هم د دې لګکې یو ولس کورونی د امنیتي ګواښونو لپاره افغانستان پریښي وو په ورته وخت کې د افغانستان د کورونی چار وزارت بیا د دې لګکې د امنیت د ټینګښت خبره کوي د یاد وزارت ویان طارق آریان
در قسمت
د افغان سکانو او هندوانو د امنیت په برخه کې زدوم روان چې له دوی سره لنیږدې پاړی کوي زمونږ ډاډ داده چې دوی به خوندي شي مونږ یو ځل بیا ټینګار کوو چې نه یوازې د دغه لګکۍ بلکې د ټولو افغانانو خوندي ساتل زمونږ لپاره لومړیتوب لري
نهایت تلاش خدا میکنه
خغلی خالصوی د طالبانو د واکپنی پر مهال د دې لګکۍ شمیر شخو لزر کورونه ته رسیدو خو د وخت په تیریدو سره د غشمیر وس 200 کسانو ته راکته شوې ده. د وری پښپګم په کابل کې د افغان سکانو هندوانو پر یو درمسال د دایښ وسلواله ډل خو یو تر هغریز بریدو شو چې په ترس کې وویش کسمړه او لسګونه نور ټپيان شو. پولیس جرګه کې د دې لګکوي استاذ ای وی افغان سکانو هندوانو نور ولایتونو پریخ اوس یوازې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې ژوند کوي.
و موریدل چې د افغانستان په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي وایي د سکانو او هندوانو محدود کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي او ډېرې له دې هېواده د امنیتي ګواښونو له امله وتلې دي. د ازادي راډیو پخوانی خبریال او د افغانستان پر اساسي قانون د تطبیق د څار د کمیسیون غړي عبدالرؤف هیروي تیره ورځ د سرطان ناروغۍ له امله سا ورکړه. رضوان مراد چې اوږده موده په قاهره کې لښاغلي هیروي سره یو ځای د ازادي راډیو لپاره راپورونه ورکول او سره نږدې همکار پاتې شوی وایي چې هیروي خپل مسلک ته وفادار او تل هڅه کوله چې په ټولو ژورنالیستیکو اصولو برابر راپورونه جوړ کړي. له ښاغلي مراد سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په پیل کې د ښاغلي هیروي د خو صفتونو په باب وایي. هیروي صاحب
یو په وطن مین شخص، یو عالم شخص، او قدرت هم چې له مزاج ډیر فقیر انسانو او یو مؤمن انسانو، وطن په ډیر زیات ګرانو، او هغه کم بخس کې کم برخه کې چې د ټکړې کړې او کم برخه کې دلته په افغانستان کې د فضا د دې په سیستم کې د کم فعالیت درلود، هغه په د زړه له تله لمینه او هغه له مسلکی توپ سره هغه کارونه تر سره کول. الله دې ورته بخنه وکړي. یو له قدرونو څخه د افغانستان کوایم او یو له هغه کسانو څخه چې شاید د ګوتو پښمیر.
بله مراد صاحب، خغلی هیروی ډیر کاله په ازادي رادیو کې د خبريال په توګه کار کړي. له قاهره څخه کمزای چې یو وخت تاسو هم له قاهره څخه د ازادي رادیو لپاره د خبريال په توګه کار کولو د ژورنالیستیکو کارونو په اړه راته وایي.
تورمان صاحب، زما غورس اوس هم یاد ده چې په مصر کې د لومړي ځل لپاره هیروی صاحب د فارسی ادبي برخه لپاره وټاکل شو او زه د پښتو برخه لپاره د ازادي رادیو د خبريانو په توګه وټاکل شو. هغه ولوله، هغه جذبه چې د درلودل د خپل کار لپاره، چون د تر دې مخکې دلته د قاهره پر رادیو کې د افغانستان لپاره خبرونه کې هم تجربه درلودله، نو هغه شپې ورځې زموږ یاد دي چې د څه ډول فعالیت کوو. او پلومړی وختونو کې چون زه په لاله کې اوسېدم، نو بیا به د کور ته تلو او تمام یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول، هغه صحنه، هغه خاطري خوږې شپې ټول په یاد دي. د مسله لک لحاظ نه هیته زیات ایماندار او خپل مسلک ته، یعنی کوم وظیفه چې ورته سپارل کېدل، اشه تر ډیره حد به ما ورته ویل چې دومره زیات دغه کې کوم مسائل جوړ دي او هر طرف راپورونه او معلومات مرخص دي، اما د تر اخري حد پورې کوشش او هڅه کوله چې هغه خپل کار کې هم مسلکی توپ تر اخري حد مراد کړي او هم لغ خپل وظیفې سره او هم کوم حق او زحمت چې دا غسله د هغه پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او هغه خپل اخلاص وخی. نو یو خو ژورنالیست په توګه، د یو خو قدر په توګه، د هیروی صاحب لینا واقعي او لویه زائده.
بله، یو روسي پښتنه خغلی مراد، یو نګدی ملګری دی، یو نګدی همکار پتوګي، کما خاطرې قدر سره وی، کما خوګه خبره در سره وی، ک شریکه کر سره.
تورمان صاحب، یو ځل منګه پراکټ راپور ورکاو قاهره نه، نو هغه راپور کې هیروی صاحب څو ځله بند شو، یعنی څو ځله تکرار شو له هغه جملې چې په لاس لیکل شوې نه وخت او فکر کوم د فلسطین کې د حماس مشر شیخ یاسین وجل شوی، نو هغه راپور عاجل او د پراګم کارانو عاجل غوښته. نو هغه راپور چې خلاص شو، نو د خپل ورقه وش کولې ټوټه ټوټه کړې وې ورزولې ویل زړه ډېر خوش چې دی لا جن خلاص شو. دوه د کتیر نه برته د پراګم کارانو څنګه وې هیروی صاحب هغه ریکارډینګ سم نه شوی، راپور را لګې سر نه دغه راول ولا. نو هغه د خدای بخیلی چې کومه ټوکړه د ټوټه د کاغذونو برته سره هم راټولولې او کوم ورختای چې وا هغه زموږ په واقع تر ډېره پورې ما به ډېر زیات پاسه بوم، ځکه د فکر نه کوم چې هغه راپور به نه یې سب شوی. لیکن کله چې هغه ورقه لکه تعویزونه غونډې لیو بل سره یو ځای کولې، نو هغه خاطرې بالکل زموږ په زړه دي او خدای دې ورته جنتونه ورکړي.
د ازادي رادیو پخوانی خبريال رضوان مراد، چې د ازادي رادیو د پخوانی خبريال او د خپل پخوانی همکار او د افغانستان پر اساس قانون د تطبیق د څار د کمیسیون د غړي عبدالرؤف هیروی پر کار او ژوند لند رڼا واچوله. خغلی هیروی تیر ورځ د سرطان ناروغي له امله
مړ شو. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته رسیږو، خو یوازې یوه دقیقه وخت پاتې دی. په دې یوه دقیقه کې به ستاسو څو پیغامونه ولولو چې د افغان بیسي متصوته له شمېرې لارې مو راستولی دي. تازه ګل د هلمند څخه لیکلی چې له مارجه څخه چې د حکومت او طالبانو دواړو څخه غواړو چې د سولې په خبرو کې نرم دریځ غوره کړي، چې د سولې خبرې کم وخت ونیسي. حکمت الله حماس هم له نادلي څخه لیکلي چې وسلوال طالبان او افغان چارواکي باید نورې پلمې ونه لټوي او خبرې په خپل وخت پیل کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي حکومت او طالبان د افغانانو د سولې هیلې نه خاورې کوي او ژر دې مذاکرات پیل کړي. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د انصاف په لټه کې او د ستاسو د ورکو شو عزیزانو، خو اوس احمد تکل په سټډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د بین الافغاني خبرو لپاره د افغان پلاوی تیاری بشپړې شوې دي، خو قطر ته به وروسته له هغه سفر وکړي چې طالبان خپل پلاوی چمتو کړي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو پر مهال جګړې د کمیدو پر ځای لا تودې شوې دي. ښاغلی خالد نن په لغمان کې وی غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې طالبان غواړي د جګړې د تودولو لپاره د سولې په خبرو کې امتیاز واخلي. د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګ ولایت کې پر دولتي ځواکونو د عبدالغنی علیپور د خپل سر وسلوالو د برید په اړه د چیرنو د پایل خبر ورکوي. لدې مخکې د میدان وردګ والی ویلی و چې د علیپور د ډلې وسلوالو تیر شپه په بیسودو ولسوالۍ کې پر یوه پوسته برید کړی، دوه سرتیري ټپیان کړي او یو بل یې له ځان سره بیولی دی. په بیلاروس کې د اپوزیسیون فعالان نن پلازمینه مینسک کې د نورو پراخو مظاهرو پلان لري. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یوه ژورنالیست په ډزو وژل شوې ده. د بلوچستان د تربت سیمې پولیس وایي چې د دې میرمنې د قاتل د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي، او چین وایي خپله لومړنۍ فضایي بیړۍ چې بیا کار ترې اخیستل کېدای شي د ځمکې پر مدار له تاوېدو وروسته په بریالیتوب سره پر ځمکه کېنولې ده.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلي بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې به زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یوه بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د لغمان له ولایته د نظیف الرحمن په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کال مخکې د لغمان د روغتیا د ریاست د ټکنالوژۍ په څانګه کې د آزاد رقابت له لارې امتحان ورکړی، په امتحان کې کامیاب شوی هم دی. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون هم تایید کړی او د تقرر مکتوب یې د عامې روغتیا وزارت ته لیږلی دی. خو د ده په خبره یو کال کېږي چې کار د عامې روغتیا وزارت په اداري ریاست کې بند دی. دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د چارواکو غوږ ته هم رسولې ده. اوس به د لغمان ولایت اوسیدونکی نظیف الرحمن خپل ستونزه په خپله ووایي.
مقصد دا چې زه مستحقم دا ناکام دی یا د نمرې بیا وکتل شي؟ عریضه کې څه لیکلی؟
هغه عریضه دا وه چې
دغه امتحان چې واخیستل شو ته پکې کامیاب یې، څه احکام لری د تقرر؟
بلې صاحب، زه اسناد لرم، د تقرر هم لرم، او زه دې دې شارل ستړی وم، دې دې لازم و مضمون ګڼلی وم، دغه د امتحاناتو د تومیزي لپاره چې په ولایاتو کښې د هغې زه شارل ستړی وم، ما تمام ډول سره امتحان واخیست، کامیابې وګڼلم. بیا ما ته هغې رسمي مصوب را کړی په وزارت صحت عامې ته، زه تللی یم هلته، اوس هم غواړم چې د عامې روغتیا معینت مالي ادارې په دې اړه باندې زما څېړنه وکړي. اوس هم هغه بس خالي ده، نه هغه ډاکټر مقرر شو او نه راغی، صرف زما پسماندي لپاره یې دا کار وکړ او د تقرر مخه یې ونیوله.
ته وویل چې اوه کاله د هغې سیتامه کښې کار کړی، د څه شي په حیث دې کار کړی؟
ما د لغمان د عامې روغتیا په سیتامه کښې تقریبا د معاون د همدغه صحي معلوماتو د آمریت په حیث باندې کار کړی ده. که زما کارکردګي په شته ده، دغه وظیفه رسمي وه، دې ته ما امتحان وکړو، ما زه زما بس به رسمي شي، زه به په رسمي چوکاټ کښې کار وکړم. هغه نو دغه دي او دلایل په کښې پیدا شو، نو زما کار همدغسې پاتې ده. او اوس هم ما تاسو ته همدې لپاره زنګ وهلیم چې دا زما ستونزه دې مهینې د مالي ادارې ته وړاندې کړي چې هغې په دې اړه باندې دې څېړنه وکړي.
تا څومره تحصیل کړی؟
ما چارده پاس.
ته وایې چې څوارلسم پاس یې، په کوم مسلک کښې؟
په ټکنالوژي کښې یم، لابراتوار مې برخه ده.
په دې مسالې د لغمان د عامې روغتیا رئیس خبر دی؟ څه مرسته یې درسره ونه کړه؟
نه، هغه خو ما سره هېڅ مرسته ونه کړه، زه د خپل شخصي خصومیت له لارې نه زما کار خراب.
ستا کار اوس چېرې بند دی چې موږ هغې سره په تماس کښې شو؟
ګورې، ما ته اصلاحات ادارې د تقرر لپاره رسمي مکتوبونه را کړل، زه هغوی قانوني وګڼلم او هغه شته دي را سره، د دې څه ته معرفي کړم. څومره هغه کسانو دلته خلک یې پېژندل هغه وایي، نو زه دې باندې فشار را وړ زما تقرر وروسته هغه شو د معتل شو، او اوس هم زما تقرر همالته معتل ده.
دغه بس اوس هم خالي دی؟
بلې صاحبه، دا بس اوس هم خالي ده، او تر اوسه پورې دا بیا یې اعلان نه تللی، اوسه پورې خالي ده، دا بیا اعلان ته نه تللی، او دا ما اوس هم زنګ د همدې لپاره وهلی ده. هغه برخه کښې زه کار کولی شم، زه سابقه کاري تجربه لرم.
صحیح ده، صحیح ده. خو څومره وخت وشو د دې مسالې، څومره وخت وشو؟
تقریبا د دې مسالې یو کال وشو.
ښه، د دې پوښتنه به وکړو.
دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د ویان له مرستیال ښاغلي نورالله ترکی سره شریکه کړه. ښاغلي ترکی په دې اړه وویل:
جناب حسین صاحب، زه هم سلامونه تاسو د افغانستان ټول ولس سره وړاندې کوم، خدای الله چې جوړ به وي. زه دغسې موضوعات چې زموږ هېوادوال لري تاسو خوښ مننه کوم چې موږ ته یې په نښه کوئ. زه دغه ګران رودوم چې دی دې مراجعه وکړي منابع شریف ته چې هغه اساسي ستونزه څه ده. زه خو ډاډمن یم چې زموږ همکاران په کاملاً په خلاص ډول کار کوي، چې آیا دا ستونزه ته ولې ایجاد شوې ده چې دی په ریزرو کښې قایم شوی ده او که مستقیماً بس ته قایم شوی ده؟ خو بیا هم که دوی سره دلته کومه ستونزه پیدا کېږي، موږ په روغتیا وزارت کښې د سمې شکایت په نامه یو یا دفتر لرو چې کارمندان لري، هغوی کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي تر څو دوی موضوع زر تر زره بررسي شي او دوی د هغه خپله نتیجه ور په ګوته شي چې آیا هغه شخص دلته قایم شوی په ریزرو کښې راغلی وه او که مستقیماً بس ته راغلی وه. ستونزه څه ده؟ هغه د ستونزې اساسي نقطه به پیدا شي. بیا هم که دفتر شکایت ورته مراجعه ونه کړه یا لاسرسی ونه شو، دا موضوع حل نه شوه، روغتیا وزارت رهبري یې کاملا خدمت کښې ده، کولی شي چې له موږ سره نږدې کښېني او په موضوع باندې تفصیلي بحث وکړو چې ستونزه په کوم ځای کښې ده، ولې دا دومره دغسې یو موضوعات رامنځته کېږي. زموږ هېواد په ستونزو سره مخ وي، دا چې لغمان یو لرې ولایت ده چې کابل ته راځي او تګ راته کوي، دغسې ځوانان زموږ کړېږي. زه خپله دغسې موضوعاتو ډېر حساس دي یم چې دغسې موضوعات باید پراتون کې اوس کې پیدا نشي دفتر سم شکایت مراجعه وکي چې دوی ستونزه برسي کې لغورست کړي مو حل نشو
تر کې سب ډېر رضیت مننه خدا وای چې په لغمان کې پیدا دی په لغمان کې مکتب ویلې دی او تحصیل کړی او تقریبا و کال په دغه سیاتامي کې د اجیر په صفت کار کړی خو اوس چې
یو موضوع دلته بله دا ده چې کمیسونه صادري چې کله امتحان اخلي هغوی هغه مسلکي والی ته ډېره ترجیح نه ورکوي دوی په دې نه پوهېږي چې آیا دغه دې مسلک اړوند مسلک ده نو کله چې دوی معرفي شي بیا روغتیا وزارت دوی ګوري چې ځکه لابراتوار یوه حساسه موضوع ده چې باید هلته مسلکي کسان لاړ شي او غیر مسلکي نه نو په همدې اساس باندې که دغه یوه ستونزه هم وي نشي ویلی ماسې ولدې څخه که هره ستونزه ولري روغتیا وزارت یې په خدمت کې ده شکایت دفتر لرو کولی شي چې مراجعه وکړي
ترکه سب زما مقصد دا و چې دا وای چې زه کابل ته نابلده مې مو دومره پیسې نه لرم چې لاړ شم او راشم لاړ شم او راشم او ستاسو आवाज به اوري تاسو ور سره د خپل اخوان سمره مرسته کول شي
که تاسو زه خپل درس اور دا ډېر کوم چې دای کلمه ته مراجعه وکړي زه به ور لاړ شم په کومه اداره کې چې د ستونزه وي ان شاء الله اغه ستونزې نو ستونزې هغه کوم چې مهم نو قاعده ورته پیدا کوم او د حل لار ورته ګورم موږ خدمت کیو
د ازادي رادیو قدرمن او اوریدونکو و هم اوریدل چې د لغمان له ولایته د نظیف الرحمن په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی و چې کال مخکې د لغمان ولایت د عام روغتیا د ریاست د ټکنالوژي برخه ته امتحان ورکړ په امتحان کې کامیاب شوه هم ده د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو کمیسیون کامیابی تایید کړی او د مقرریدو مکتوب د عام روغتیا وزارت ته لیږل هم ده خو د ده په خبره کال کېږي چې دغه مسالې پسې سرګردانه ده او د عام روغتیا د وزارت د ویان مرستیال ښاغلي نورالله ترکی وویل چې نظیف الرحمن دې ورته مراجعه وکړي او دی به ورسره تر هغې دفتر په دفتر وګرځي چې ستونزې ته یوه قانوني لاره پیدا کړي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو سلامونه میومنې خوشاله يم چې بیا هم د دېونی خبرونه درته وړاندې کوم بیا هم د تل پتیر ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې هغه کې هم ځینې کسان موندل سوي دي زموږ دوستانو پیغامونه پریښي چې دوی په خپل سیمو کې بعضی کسان موندل دي او نشانې راته ویلې او هم ستاسو نور پیغامونه دي چې تاسو په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي د ټلیفون شمیرې مو راسره شریک کړی دي نو ډیر منظم ډول ورزو د خبرونې د جوړښت سره سم هغه پیغامونه به اول وورو چې په هغو کې تاسو د دغو موندل سوو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکړی دي ورپسې به نور پیغامونه هم وورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه رحمت الله زهیر د هلمند ولایت سنوید ولسوالۍ څخه زما د خپل ځانګړي رادیو څخه د کوم څه نه غواړم نشم کې دلته یو حالت چې د روزګان څخه راغلی د درې میاشتې څلور میاشتې وکیل زموږ په کلي کې د ویلې چې سره وسیږي د دې غلا په نامه دی دا که د اچ آی وی زما آواز اوري زما سره زه دوه شمېره معلوماتو کې او د خپل کشر لیکو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا غزل ډاکټر کارکون کارکون کو سلامونه علیکم زه اختر محمد خدینه نه چایې کیندل ازاد احمد ولایت واشیر ولسوالی د کارزک د سیمه څخه نیولې ده مخکې مې پیغام ورته جوړ جام پیغام درته د مچور په سیمه کې یو کس د داوود په نوم باندې وزیر شي دا شل د لوش کال کې چې راغله په دغه سیمه کې دی نو دی وایي چې د ایراس ولایت شندن ولسوالی د ښار د سیمه یم نو کدار مومن مسلمان نو ځناسه د پدغه شمیره اړ کوي چې یو بل مسلمان ورور پیغام پریښي په دغه ریډي چې خو شمیره نه وایي چې دا کاسته نور دی ځناسه غوښتنه کوي چې دې بیا پیغام دې دې نو جام زه پیغام پر ته متاسې کول چې ما ته زنګ وځه په شهر باندې او ما ته خبره وکړه او دا خاص تاسو په لاس ورکوم تاسو تاسو لا خبره درول ته مونږ ما چې په کوم شهر کې سفر وې سفر و یو څلور دوا اته یو نه چې په کوم شهر یو ځل جام تکرارم سفر و سفر و یو څلور دوا اته یو نه سفر و سو یو څلور دوا اته سو نه سو سلام سلامونه د زجر رادیو پر کوونکو او ردوونکو ته سلامونه او نیک سلامونه کوم دوی څخه لکه د هلمند ولایت تاسو واسلیما د ورکو هو اجزان په لریس کې یو نفر نیازولي په نام دی یا ثابت تکلیف په هم لري مول د اجو درې ورځې کې پیلا کړی دی په بیا نیو چاره تور چې زجر نو زجر رادیو نو سره دا کاری وکي چې دا دوست چې دا هر چا وي نو دې د شي اساګي تنازلی می سفر خراب کی مزاجی راځي زمو پیغام نشر کی د غورور کده هر چای یا یا په څوک معلومات لري مو پیدا کړی د دې د لمړي او زی سره دی مسکور نو هر یو کولای شي چې مراجعه وکړي که غواړي زمو سره اړیکه ونیسي نو زمو د تلیفون بیا پر شمیرې ده سفر اویا شپږ اویا دروش تاسو مو سره دونیږي او سلام شهر ده چې په اوسه سلوت دې شو واچې یو ګینو درنیو د دې شهر ده بیا وایم چې پر اویا شپږ اویا دروش دواسه سلوني نوې صحلا کې هلمند ولایت د اجر یو کده هر مسلمان ګوري نو بس د اجر دې دا هم سلام کوي وکي او سلام
سلام علیکم زه ظاهرین یم د زابل ولایت نه خبر کوم موجود ونه طرف پیدا کړی یو سنین میږي سنین ولان میږي بل عبدالرحمن میږي تقریبا ما را دي اصحاب مریض لري کله و ایران کله ایران مسکړې دي اوس په زابل ولایت کې سما سره دي نو خار څو کوې دي په معلومه مثال کله چې خپل دغه وروره ما دي په دغه شمیره زنګ وي سپرا وی دا وایا کینځه سوا تاتیا شپږیس شمیره دې بیا وایم سفر و سفر و و فنزا اتا اتا دوا شفاق ده هر ساتي ورورا رايلي سيزابل ورايت سنكي ولسواليت خفل ارسا اولاد يدا ورورا بودي زي وفدي هلاش لازم ما يفعلان صفكي
السلام علیکم سلام نن کې له آزادې راډیو کارکون کې تازه خلک فرید ملک ما ټول حد دې تاسو ده دلته وکړه دا ان دې لا په نام د فلان لا نن راځي مولا ده دا د نش کېږي د کوم نظر کتو ده چې دا ضروري چې زه یې بس ما تر دې شمه زنګوي چې پر اوسه ودې یوي سي سي پر سپر مرا شمه ده سپر واه یا اتصال دې څلېخ توته وو پنځه د خدای په امان
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول معزز اوریدونکو سلام وایم د دې شلم ټول بشیاز ز کوډر سلام مریم د کندهار ولایت ترغنداب ولسوالۍ څخه چې مخکې ما هم کرامونه سپکړي دي خو یو وخت کرام پرې شوې چې دا چې ما وایره چې ما کاور سوې دي نه درک سوې دي نو یو کال در مخه نو بیا یو چاره پیغام پرې شو چې موږ دې دلې دي ادا شې دي اغه پیغام نو هله کوم چې بیا را نشر کی یا دا زما پیغام نشر کی د تلیفون شمیره مې ده صفر اویا درې سال شپږته وساو ته لوستل ویش اته د تلیفون شمیره یې ځلې بیا صفر و صفر درې دوا وار شپږ و او دوا وار څلور او اته شمیره ده هله کوي چې زما پیغام نشر کی ډیر به څه خوشاله سم السلام علیکم
السلام علیکم ته شاولی دی شاولی شاولی نام دی ورکسوی دی داس کال کیږي چې دل تر مر سره سره دی نو دی وای چې دا مرغاوی مې ته هر څه ته مال ماسه په دې شمیرې د مر سره اړ کوم نشي څه پر و اته یو شپږ سلور انځه دوا نه و السلام علیکم
الو السلام علیکم دا غدی تسی په چیرې شنبه او دا غیا شنبه مو اعلان کړی وو د بنجی په باره کې چشنی سترګیږي او 12 کال درمخه ورکو بيداسوي دي زمول ماما دول سر لسکاله در مخه وره کوشنی استرګی دی ګران میوی کی اوج مکه دی انو کدر شاسره دغه سړی وو پر دغه لمبر د تاسو مستره تماس ونیسی یا مازی مستدا پیغام ک مهربانی بیا په یک شنبه شیر کی سی پر اویا یو اچا 22 130 پر دغه شماره زمور سره مازی اړیکه ونیسی مننه وروره.
مننه کوم دوستانو. اوس په ورسو ستاسو هغه پیغامونه ته چې تاسو خپل عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم. غیدادی نه غزنین خبره کوم. زما یو ورور د جمال الدین میږي د 12 کاله کیږي صدقوه راکوي دی ناستې د دغه نمبر نه دی د ازادي راډیو نمبر مې زما یو ورور جمال الدین په اړه معلومات لري. ما په دغه شماره زنګ وی
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شمیره دی تماس ما سره ونیسی 0-16-9-43 ته تلیفون شمیره زل 0-16-9-43
زه د کندهار ولایت ته میوند ولسوالۍ څخه تاسو سره تماس کیم. ما دا کازی دی د بلافشار په نامه باندې دا ومې شکیر د کور څخه نه دراکوي د دې هیڅ دراک نشته. موږ دا د ویرا دی دا خواهش کوو چې زموږ پیغام راشر کی ډېره مننه وسلام. د ټلیفون شمیره زه ورته وایم 0-16-10-10-15 بل شمیره 0-16-10-10
لا شجره بسرطة ما تنسي كده ده باتل اتشاء معلومات در لوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء أغنى علي ده محمد جان جيدة شابه ده كورت ده والشارعي ده جمتان ده كده اسود دنجين. اوز بلان ده كندهار كي ده شار ده فاملي كي اسود دنجين. اجماع يورو رتيت تقريبا ساجه والسان ده والسان كالي. خونه می خلیل دی که هر مسلمان رو سره یا سره دی یا تا اره معلومات رو یا ازایلی داری نو در تلیفون پر داغه شمیره دی تماس را سره بینیسیم در بجه در مرابیانی و شماره در تاوا سپر آویا یو دیش یویشت نس هوا تینجا بل شماره ده سپر آویا نویشت سوارلس دوست هوا تینجویشت یاد کارم شکرایا یو جش یویشت نس هوا پینجا بلش مارا دا شکرایا یویشت سوارلس دوست هوا پینجویشت.
السلام علیکم دا آزادی رادیو رسول و اوریدون کتا سلامون او نیکی هیلی. تقریبا دوی می سکیری چی شکریا ولد عبدالکریم دا پینزو کالو د شهیدای د ټنګ شمشاد څخه راکسته ده. که چاته معلومات وي یا چا پیدا کړي وي نو لطفا په دغه شمارې باندې دې زنګ ووهي او 6000 افغانۍ شیرینی ورکول کېږي. شماره ده 0-3-1-9-2-2-3-6 او دوهمه شماره ده 0-2-9-0-5-8-2-0.
سلام علیکم رور ارګما یو د ترزوی دا چې په نوم عبدالرحمن نومیږي د پلار نوم یې بهرام دا چې ننګرهار سخرود ولسوالۍ اوسیدونکی ده. په پولیم خومري کې نادرکه سوی ده که چاته څه معلومات وي په دغه شمیره دې موږ ته زنګ ووهي 0-1-2-1-3-9-1. بیا یې تکراروم دغه نمبر 0-1-2-1-3-9-1. ډیره مننه.
سلام علیکم زه محمد رحیم رحیمی د پکتیکا ولایت اور ممی نو سیزه د کلی وو سیزن کایما د مال وړه محمد عمر په نامه شمه سترګې دي د خپل ټول دنیا شتکی دي چې د مسلم باغ
مزدوری لپاره تللی و د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي او زما د ټلیفون شمیره ده 0 4 2 4 2 5 2 8 پای کې ده. ډېره مهرباني.
بله السلام علیکم. زما غری دي پکې او د پټانو سره ته دا پیغام درته پیګدم. زما یو تر زوای ده چې بادرګل نمیږي او د پلار نومي خام بصیر نمیږي د درې میاشتې کېږي له کور څخه نه درک ده. موږ ته معلومات شوي وو چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی وو خو بیا مو وروسته معلومات پیدا نه کړل. نو که هر مسلمان ورور د بادرګل په هکله معلومات لري نو د انساني همدردۍ له مخې دې د ټلیفون په دې شمېره ما سره تماس ونیسي او هر چا چې پیدا کړو درې لکه افغانۍ جایزه ورکول کېږي. زما دا ټلیفون شمېره ده 0 8 0 4 8 4 8. ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکرار کوم 0 8 9 8 4 8 4. دا زه دې زه دې ولنه چې زه په امر نشم. یو سلام.
زه جوجان ولایت او د پښتې د ولسوالۍ خیریه منډه خیریه نثار تل کال کې دي ورسته هڅه ستاسو کې معلومات لري په دا شماره دې ماته څنګه وي 0 8 1 8
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. ما یو مرمری چې تقریبا دا 3 میاشتې کېږي چې ورک شوی دی د هلمند ولایت څخه. نو د چپه لاس خچونه ګوته یې پرې ده داسې په چیس ږغ خبرې کوي عبدالستار نومېږي. که چېرې هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو زما سره دې په دغه اړیکې اقتصادي تکلیف هم لري. که چېرې هر څه معلومات زما سره دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي
السلام علیکم
زه اختر محمد خدیم د علم ولایت د واشه ولسوالۍ نه اړیکه لولې. نو یو خلک دې چې تقریبا د شرکار کې سرسوي دي د بصیر په نامه د یار مسلمان ورته په دغه اړه د مړیا د جدي معلومات لري. نو ما ته دې مې ربل دې مخه ته په دغه شمیره اړیکه ولې 0 0 0 1 4 2 8 1. ډیر ځل جا وایم 0 0 0 1 4 2 8 1. السلام.
بله السلام علیکم. زه گلزار عالم پرګیشن د خدمت ولادت برنامه ته فساد سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور دی د نور محمد په نامه دی. شاوخوا 3 عمر لري. دا درې غاړي کې رچ نه درې کسوي دی. پلار نوم یې عبدالباری دی. د نیکه نوم یې محمد خان دی. ورور نوم یې عبدالمالک دی. چې هر مسلمان ورته په اړه معلومات دي زما سره دي. ډېر تر ډېره په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 0 0 3 8 2 4 8 2 0. شمېره یو ځلې بیا وایم 0 0 0 3 8 4 8 2 0. چې هر څوک په اړه معلومات راکړي خپل جایزه دي. ازادي راډیو ته کار کوم څنګه دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. وستا
السلام علیکم زمان چه ده بلال ده نمران نپتن ماس کنا او زما یو ورور ده تقریبا چې درې درې نیم کال کېږي چې نادره کشوې ده او کچا چا پیدا کوم په دې ټلیفون شماره دې ما سره تماس ونیسي صفر اویا دوه څلوېښت پنځه نښه دوه سوه یو اویا بیا تکرار ووم صفر اویا دوه څلوېښت پنځه نښه دوه سوه یو اویا السلام علیکم
چی خواهد شد بچه یا کیا کیا یار انتخاب میکنن
و این کچه ایت آمده ایم کل تنظیمای زور است جبریش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازادهی پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیگر تر څلور بجو ل ازادي رادیو